د ماښامنۍ خبری خپرونې د اهمو رپورټونو سره ټکی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو قبایلي علاقو کې په یو شواروز کې د نهو تنانو هدفي وژنې. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس او یو خبریال هم شامل دي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي چې تیره یوه میاشت کې په ژوب کې یو کم 10 ترهګر وژلي دي. پوځ یو ځل بیا دا وکړي چې ترهګري له افغانستانه پاکستان ته خپره شوې ده. اسلام آباد کې د صحافیانو احتجاج. هغوی د کوټه پریس کلب د تړون او د پنجاب حکومت د حق کې عزت 2023 ترمیمي قانون پر ضد راپاڅېدلي او وایي چې د صحافیانو پر ضد د لانجمن قوانین ختم کړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار قرغیزستان ته تر سفر وروسته ویلي په غهواد کې پر بهرنیو زده کوونکو د بریدونو د پیښې وروسته یې تر اوسه پورې د 3000 نه زیات پاکستانیان وطن ته راستانه کړي دي. په دې کې سلګونه زده کوونکي د خیبر پختونخوا صوبې دي. او ایرلند، ناروی او اسپانیې اعلان کړی چې د می په 28مه به فلسطیني ریاست په رسمیت وپیژني. اسرائیل دغه اعلان ته سخت غبرګون ښودلی. دیو به خبر تر مخه د امریکا خارجه وزیر بلنکن ویلي چې غزه کې ډزبندي لا هم ممکنه ده، خو د انصاف عالمی عدالت ګام په دې برخه کې هڅې ستونزمنې کړي دي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کوربایم. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمي یو بجه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطې حالات. په خیبر پختونخوا صوبه کې بیا هم هدفي حمله شوي او دا ځل په 12 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې یو ځایي خبريال او یو د پولیس اهلکار هم شامل دي. دا شی دغه پیښه کوم علاقو کې شوی، څوک څوک په نخښه شوی او نور معلومات په سیمه کې د وی وی ډیوا خبريال عدنان بیټنی په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې نصر الله خان سره شریک کړل چې یو دل بیا تاسو په مرته راګرځم.
مهرباني نصر الله صاحب، مننه خو د وخت را کول او ولي پښتنه به هم دا وکم چې د خبرونو مخه تر غړي دي چې په پښتونخوا کې په 12 ساعتونو کې د خبريال کامران داوړ او د پولیسو په ګډون 79 وجل شوې دي. څه تفصيله لري؟
مهرباني زموږ تاسو ته وایي چې یوازې څلور هدفي پېښې د افغانستان سره په کله د خبر پښتونخوا قبایلي ځلې او شمالي وزیرستان کې شوې دي. او ثروت وایي چې په دې کې یو ځای خبريال چې کامران داوړ په نوم یې شوې هغه هم وژل شوې دي. بیا د دې پېښې په ملکی نړیواله کچه غندنه هم شوې ده او نوې واسي دا چې خبريالانو تنظیمونو سیاسي تنظیمونو په هم سخت غبرګون ښودلی دي. او د دې پېښې غندنه پاکستان کې فریډم نتورک کړي او دوی ویلي چې دا د صحافت لپاره یو دوی زیان دي او په شمالي وزیرستان کې په خبريال باندې حمله ده، په صحافت باندې حمله ګرځولې ده. او په زما تاسو دا وایي چې په نوې واسي دا شمالي وزیرستان کې بلکې د خیبر پښتونخوا په لور 50 ضلعو چې په هغه کې ټانک بنو جنوبي وزیرستان او اورغزي او بجوړ قبایلي ضلع چې شامل دي په هغه کې هم د هدفي وژنو ایوای وپې شوې ده. په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې دلته د پولیس یو عسکر چې هغه مړې پړې اسماعیل خان کله چې سیمه کې منتقل شوې دي او پولیس وایي چې دغه نن په 13 مئی له جنوبي وزیرستان مکین علاقې څخه بدرک شوی وو. زه به تاسو دا وایم چې وزیرستان کې دغه پیښه په داسې حال شوی چې د پاکستان فوج دلته وقفه وقفه عملیات کړي او دغه سیمه په بشپړ توګه له وسلوالو څخه پاکي ګرځولې دي. خو تر هغه وروسته د یوازې وزیرستان بلکې وزیرستان سره نږدې چې کوم بندوبستي علاقې دي په هغه کې هم اوس د ناامنۍ پیښې دي هغه زیاتې چټک شوې دي. دا به هم د ټول تر اوسه پورې دغه پیښه ذمہاري له چا په غاړه نه ده اخیستې.
یو خبريال بیا پولیس مختلف نظریه فکر او د کارونو والا خلق وجل شوې دي. تاسو دا ویل چې د زمواري لا چانه د غستې دغه هدفي وجنو په اړه باندې حکومتي چکم بیانونه دي یا د پاکستان د پوسټ چکم وخت په وخت باندې بیانونه کوي هغه په دې اړه باندې څه بیان مخه تر غل دی عام خلک دغه د چکم جون کوي سیاسي مشران په دې باندې سووي.
یو خدای د چکم دغه پیښه سمې دي او تر اوسه پورې پولیس وایي چې کورنۍ پچا د ویلاري نه کړي او د نامعلومه کسانو پر خلاف دغه مقدمه درج شوی او دوی پلټنې کړي دي. په دشتي وختونو کې زموږ کتلې چې د پاکستان حکومتي او پوځي سرواکي د تاسو کې سو پیژو تور هغه بیا په وسلوال طالبانو پورې کوي او دلته بیا ځنې خلک یا سماجی یا سیاسي تنظیمونه د پاکستان په پوځ او په حکومت پرستنې راپورته کوي چې دلته په پراخه پیمانه باندې عملیات وشول او دغه عملیات په پایله کې دغه علاقې پاکي وګرځول شوې او اوس هم په علاقې کې چې په هر کیلومتر باندې د پوځ څخه پوسټې لګېدلې دي. د اول د قبایلي ضلع چې په صبح کې شامل کړی شوی او حکومتي ریټ یا حکومتي واک یا پولیس چې نظام چې دغه قبایلي ضلع ته چې جوړ شوی دی خو تر هغه وروسته هم لکه نامنی چې دا هغه په کابو کې ناراضي او تاسو به دا هم وایي چې په دې وروسته کې په جنوبي اضلاع کې چې دی د نامنی زیاتې پیښې شوي چې په هغه کې نه یوازې دا چې په امنیتي اثر باندې بریدونه شوي بلکې عام ولس هم په ادب شوی دی په دې باندې وخت وخت بیا سیاسي ګوندونه خصوصا چې کوم عوامي نشول ګوندې یا مذهبي ډله جمعیت علما اسلام دی هغه په دې باندې دغه پوښتنې راپورته کوي چې په جنوبي اضلاع کې پولیس چې دی د شپې پر مهال له خپلو چوکیو نه بهر راوځي یا تړونه بهر راوځي او دروازې پر مهال باندې هم تر بریدونو یا تر ګواښونو لاندې دي او دا هم پوښتنې راپورته کوي چې یوازې هغه سیټیز یعنې شهرونه چې کوم تګری جن یا د پوځي چوڑې په کشتون لري هغه ځایونه محفوظ دي خو چې چېرته پوځي چوکۍ نشته هلته نه چې عام ولس محفوظ دی او نه چې کوم دلته پولیس دی هغه محفوظ دی په هغه باندې پرله پسې بریدونه ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان بټنی صاحب د وخت را کولو معلومات شریکول یو جهان مننه.
مهرباني.
د هم خرغلی امنیتی سرچینه وای چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې نامعلومه وسلوالو د کویلینا په ډکو ټرکونو چې پنجاب ته روان وو حمله کړې ده او هغه یې سوځولې دي. په دې حمله کې د ډرایورانو ته هم مرجوب لا اوریدلې ده. د دې پیښې په باب به تازه صورتحال په بلوچستان کې د وی وی ډیوال خبريال حفیظ ستوري شیرانی نه وو پوښتو چې همدا شیبه سکایپ باندې موږ سره په پروګرام کې دي. شیرانی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. روسی معلومات څه دي؟ آیا دا حمله په کوم ځای کې شوې ده او څومره کسانو ته پکې مرجوب لا اوښته ده؟
مننه لامې صاحب. دا د بلوچستان د پښتني سیمې ځل زیارت د سنځاوي په نامه په بغاو سیمه کې تیر ماخستان د پیښه رامنځته شوې ده. د پولیس چارواکو په وینا چې شاوخوا د شپې 10 بجې هلته نامعلوم وسلوالو د پولی وړونکو چې کوم ټرکونه دی لاره دی پر هغوی باندې برید کړی دی. د چارواکو په وینا چې شاوخوا او ټرکونه چې دی هغه د کولی هغه هلته اول درول شوی وو او لږه پس چې دی ډرایوران او هغه چې دا په ټرکونو کې کوم خلک موجود او غیر اکشته کړی دی. په همدې وخت کې د وسوال لخوا څخه په ډرایورانو باندې نزي سويدي چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا یو ډرایور وژل شوی او درې ټپیان شوی دي. دا ټپیانو حالت له خطر وتلې دی خو د دې ترڅنګ دا خبر هم را روان دی خو د دې کوم آزادی ذرای تصدیق نه کوي چې وسلوالو چې شاوخوا تعداد یې د شپږو څخه تر اتو پورې و لځان سره څلور ډرایوران وړي دي. د څلورو ډرایورانو د لادرکتیا خبرو کول کیږي خو د دې تصدیق نه کیږي چې آیا په رښتیا هم وسلوالو لځان سره وړي دي هغه په خپل چیرې پټسوي دي ورکو دي کنه خو خبرونه داسې را روان دي. د دې پیښې زمواري د ریپورت تر وخته کوم چا نه ده منلي.
چارواکي څه وایي؟ کومه ډله زمواره غني په دې برخه کې؟
تر دې وړاندې هم د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هغه سنځاوي د دوکې د هرنای ده په دې کې زیاته د کویلی زیر مې دي. هلته چې کوم د کویلی په ټرکونو باندې داسې وسلوال بریدونه سوي یا سوځول سوي دي د هغوی د زیاتره پیښو زمواري بلوس بیلتون خوشي ډلې بي ال اي یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. حکومت بیا وایي چې د دې تر شا د ترهګر وډالو لاسې وغه د کویلی او تنور چې کوم مدنیات د هغوی له ټیکدارانو څخه او له کارمندانو څخه بتی غواړي او پیسې غواړي چې په نور کولو باندې بیا وسلوال داسې پیښو کې لاس لري. کله چې د تیرو څو پیښو ذکر وکړل سي د کال 2023 د جون په میاشت کې په هرنای چې په ریپسیمه کې دوت سلويشت د کولی ټرکونه چې غاسو ځول سیو هم د کال 2023 د جون میاشتې په اخرنۍ شپو کې بیا په هرنای سیمه کې نه لوټ ټرکان ځول سیو تر دې وړاندې هم په سنځاوي هرنای او په دوکې نور سیمو کې داسې پیښې رامنځته شوې.
د بلوچستان په بلوچ میش سیمو کې امنیتي حالات په دې وروستیو کې څومره بدل شوی او نور داسې وروستي پیښې څه دي؟
یوازې په بلوچستان سیمو کې نه بلکې په خواب زیاته پیښې په بلوچستان سیمو کې دي کې دي خو اوس دا وخت په پښتني سیمو کې هم کاکل عبدالله د چمن دیم دغه سي ژوب او نور سیمې راوخو نو د امنیتي چارواکو په وینا چې دلته د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی پر ضد عملیات هم کوي. په بلوچستان سیمو کې په تیرو شپو کې په گوادر کې له پنجاب سره تعلق لرونکي شاوخوا او مجدوران وجل سوي وو چې د پنجاب له بلابلو سیمو سره تعلق او تر هغه وړاندې هم ملته پنجابي مزدورانو په بلابلو سیمو کې کار کاوه هغه وجل سوي دي. هم دغه سی بیا امنیتي چارواکي وایي چې په داسې پیښو کې لاسترون کې چې دي هغه نه دا چې د بلوچستان بلکې د دوی په ټکو دا د پاکستان دشمنان دي او د پاکستان د دشمنانو په لمسون دوی دلته نامني ته د نامني اور ته لمن وهي او وایي چې د سی پیک په نامه چې د پاکستان او چین من کوم د عربونو ډالرو پروژه ده د هغې د ناکامه کولو د دوی پټکو ناکامه هڅې دي چې کوي وای چې د وزیرالله بلوچستان سرپراز بوکټي پټکو چې دلته به هیڅ چاته اجازه ورنه کړل سی او وای چې کوم تراګر دي د هغوی پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي او د هغوی په خلاف سخت عملیات کوي.
ډیره مننه شیرانی صاحب، ژوندی اوسئ.
تاسو د
د پاکستان پوز ویلی چې د اپریل 28 نیټه راهیسې عملیاتو کې د بلوچستان صوبې په ژوب ضلع کې یو کم دیرش ترهګر وژلی دي. البته آزاد سرچینې نشي کولای په سیمه کې د پوز د دغو داوو پخلی وکړي. د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې دا داوه هم تکرار کړي چې ګنی د افغانستان ترهګر په پوله اوړي او بیا پاکستان کې حمله کوي. خو افغانستان کې واکمنو طالبان وړاندې تر دي څو ځله د پاکستان دغه ډول تورونه رد کړی دي. د پاکستان د امنیتي حالاتو او همداراز د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د ترهګرۍ په حواله سره څه خبري مخې ته راغلي، په دې باب زموږ همکار په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې د وی وی ډیوا د چیډونکو اسماعیل خان سره خبري کړې او دغه نظر اخیستې چې تاسو په مرته راګرځو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، اولنی پښتنه به هم دغه وکړو چې د پاکستان پوز وایي چې په 13 میاشت کې یو کم ډیر ترهاګر دغه په وینا باندې چې په بلوچستان کې وجلی دی یا په جوب کې، دا څه خی چې د پاکستان پوز چې کم دینو عملیات اپریشن یې سی وکړي دي کنه دغلته ترهاګر دومره په غټ مقدار موجود دي چې یو کم ډیر په یو میاشت کې وجلی شو؟
واقع دا ده چې زمونږ د صوبې دا اړخه دا خبرې کېدی چې زیاتر د طالبان چې کوم دی یا د ټي ټي پی وګړي هغه د جوب د لارې د افغانستان نه د جوب د لارې راځي، درزنده بیا دې اړخ ته دربند ډېر اسماعیل خان ته بیا وزیرستان ته بیا خبرېږي. دلته څه د وزیرستان د دغه د پولي دړه څومره راځي د شوال او نورو منطقو نه خدا د حکومت داوځه زیات دوه چې دا څومره چرچ کیږي کغه د ګارډو سمګلینګ دی چې د افغانستان راځي، کغه وسلوال دی هغه راځي، د ټول د شوب تلار راځي، د سمباز یو بند کړه دا غي تلار راځي دی اړه تا نو دا غي نه پس بیا پاکستان فوج دا فیصلو پر چدل تک عملیات پیل کی او تاسو چې کوم دا خبرو کړل دا تقریبا د سوار لسم د مې نه د نیټه نه تقریبا تاسو ګورئ نو دوه هفته به کیږي یا دا غي نه کم چې دا عملیات تل تک پیل شوې دي او دا فوج د وینا مطابق تقریبا یو کم دیش کسان وجل شوې دي. د فوج کسان هم پکې مړ شوې دي، پکې دا خبروم کړی دا چې دا پرستو سوروزو کې د پاکستان د فوج یو افسر او میجر بابر خان هغه هم پدې کې وجل شو. نو د غې منطق قدرت ټولو خبرو منطق دا چې کوم هغه نن یو نتیجه و چې رسمي بیان د فوج داړه خراب یو ځل بیا دا خبرو شو چې سمودین دا لیدل کیږي چې د افغانستان د اڑخه خلق راضي د ټي ټي پی کسان راضي د افغانستان د اڑخه د افغانستان خور استعماليږي او یزل بیا دا مختنه د افغانستان نکړي دي چې د دې خپل خور د دې کپلي د منیجمنت د دې تنظیم په موثره طریقه باندې کوي چې داخلك ته افغانستان نه پاکستان ته نه راځي او کمپري دونه چې سیوا شوې دي د فوج د وینا مطابق سمودي د پاکستان کې او د پاکستان په پوله باندې نه ختي سیوا شوې دي د دې مخنیوي دي وکړي شي.
صحیح. یو طرف ته اسماعیل خان صاحب که د پاکستان د پوځي اپریشنونو ته وکتل شي نو تقریبا د 2014 د ضربیا زب او داغینه مخ کې چې کم د اپریشنونو یا لس کله دی وای چې دا مکمليږي په دې جون کې د دې اپریشنونو د دې عملیاتو دا خی چې پاکستان کې مخ کې هم د غلطه واستوال موجود د خلاف اپریشن کېدلې وخت په وخت باندې که پوځي مشران دي سیاسي مشران دي د افغانستان په اړه باندې دا خبره کوي، آیا دی د دې مسلې نه ځان خلاصول غواړي او کنه واقعي دا مسله دومره سنگینه ده چې د هر څه په افغانستان کې دي؟
مسله خو سنگین ده دا سیده چې کله چې عملیات شو په فوج په فاټا کې پخوانی فاټا کې او شکم ازلا دي خبر پختونخوا نو پاغي کې داغه نه پس سو کال امنیت او ثبات او خو کله چې بیا افغانستان کې دا د اشرف غنی صاحب حکومت ختم شو داغه په دوران کې بم هم پیخي کې دی بریدونه پکې د خودم رغټ تعداد کې نو بیا دا ولیدل شول چې بیا کل نه چې افغانستان کې طالبان حکومت رالو دلته کې اچانک یو توندوالی ولیدل شو بریدونه ډېر زیات سي واشول امنیت وضع مخ کې نه زیاته خراب شو او د دې وضع د خرابېدو بیا یو دغه چې کم دی هغه وخت ولیدل شو چې کله افغانستان کې د پاکستان د مختلفو هیئتونو یا د جنرال فیض دا وخت کې د ایس آی د ڈی جی چې کوم استخباراتو بشو دغه د غدر لاندې چې کله مذاکرات ناکام شول او د ناکامۍ سره مخ شول داغه نه پس بیا ډیر زیات په وکړ تعداد کې دا د سولې د شل کې طالبانو ته دې کې طالبان پاکستان موجودګي ولیدل شو او کم سلیپر سیل چې دلته کې ودا نه دا چې مخ کې د دې کسان اونه خو په خاموشو په ناستو چې کله مذاکرات ناکام شول خبرې ترې ناکام شوې نو هغه سلیپر سیل چې کم د دې کسان دلته کې موجودو ځای په ځای باندې خپل بریدو کې اضافه وکړل نو یو واقعتن عمدہ سیدھے چې پاکستان ته اوس په دې باندې ډېر زیات تشویش دی کم امنیت او ثبات اوسو کالو د پاره راغلی و هغه اچانک لاړو ختم شو او هغه پرسپشن کم متخلف او تصور جوړو چې اوس پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې امنیت رالو یا د امنیت وز ډېر زیات خشوي و دا هغه تاثر ختم شو بیا بریدونه سوا شول نو بیا د خلکو په تشویش کې اضافه شو ځای په ځای باندې جرګې هم روانې دي خلک غوښتنې هم کوي چې د پاکستان حکومت نم دغنم چې په څه طریقه باندې امنیت واپس راټینګ کړي
صحیح ډېر زیات مننه کوو اسماعیل خان صاحب د وخت راکولو معلومات شریکولو ته مننه
په اسلام آباد کې د صحافتي تنظیمونو پی ایف یو جی او آر ای یو جی د سوری لاندې ګڼ شمیر صحافیانو د کوټه پریس کلب ته تړل کېدو او د پنجاب حکومت د حد کې عزت 2030 کال ترمیمي قانون په ضد احتجاج کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې پاکستان کې د میډیا ازادي باوري کړي شي. هغوی د صحافیانو په ضد د لانجمنو قوانینو ختمیدل هم غواړي. په دې اړه د وی ای ډی وا خبريال وقار احمد د دینو صحافیانو سره خبري کړې دي.
جو صحافت ہے یا آزادیاں ہیں یہ جمہوریت سے
پاکستان کے صحافت او د میڈیا آزادی ل جمہوریت سره تړلې دي. په پاکستان کې جمهوریت ته چې د کم ډول خطرې دي نو دا هغه ډول خطرې صحافت ته هم دي او که هم دا حالات پاتې شي نو چرې به هم دلتا صحافت آزاد نه وي
او اس کو بھی خطرات لاحق ہوں گے. مایوسی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں
مایوسی پرت منگ ہس نہ لرو منگ کل د عمران خان او کل د نواز شریف د حکومتونو لخوا زورول کیگو دوی د میڈیا په ازادۍ باور نه لري او دغه شان تنقید هم نشي زغملی نو زکه دوی داسې قوانین معرفي کوي خو ګنا د دوی هم نه ده دوی د طاقتور ادارو په وینا دا هر څه کوي
قوانین جو ہیں وہ کہیں اور سے بن کے آتے ہیں اور
پاکستان کی اکثر ادا سے کی گئی چې قوانین جوړوي سوک او پارلیمان پر یواز مہر لگوي دا سینه ته پکار ولی چې یاد قوانین کمزوري وي او نوې حکومت راتلو سره ختم کړي شي او بیا د سره د کیسه روانه وي.
ہمارے بہت سارے ساتھیوں
زمون په یو شمیر مرګرو د پیکا قانون لاندې مقدمه جوړ شوې او ځینو ته ایف آی اے نوټسونه هم ملاو شوو نو هغه وخت د موجوده حکومت غړي زمونږ ترڅنګ ولاړو خو کله چې دوی ته حکومت میلاو شو نو موږ سره هم هغه چلند وکړو کوم چې د امریت په دور کې صحافیانو سره کېدو. موږ هغه وخت او اوس هم په خپل موقف په کلکه ولاړ یو.
دا د وی ډی وا د روانو چارو خبرونه ده. اوس هم د منځنی ختیځ حالات، آیرلند، ناروی او هسپانیا یا سپین نن وویل چې دغه ملکونه به د می په 28مه فلسطینی ریاست په رسمیت وپیژني. اسرائیل د اعلان ته سخت غبرګون ښودلی دی، که څه هم نړۍ کې د سلو نه زیات ملکونه فلسطینی ریاست په رسمیت پیژني، خو په ملګرو ملتونو او اکثرو غربي ملکونو لخوا دا حکومت نه دی تسلیم کړی شوی. د دې خبر په اړه نور جزئیات به زموږ له همکار پیر زبیر شاه واورو چې همدا اوس د امریکا د کانګرس د ماڼۍ مخینه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب سلامونه او په خیر راغلی. ناروی، سپین او آیرلند په څه وجه دا اعلان کړی او د دې فیصلې دلیل یې څه ښودلی دی؟
رجید، دا خدا دلیل ورکوي چې دا ډیر وخت کیږي چې منځنی ختیځ کې حالات خراب دي، او مونږ بجای دې چې مونږ دا جنگ چې کوم وس روان دی په دا باندې چې کومه جګړه دا دوی منځ د اسرائیل او د فلسطینیانو منځ کې په دې باندې به هم هغه اصول خبره به کیږي، خو په کار دی چې مونږ دا ټو سټیټ سولوشن چې ورته وایي چې دوه هوادونه او یو بل سره په وجود لري، نو هغه دوی فلسطینی ریاست وایي چې په کار چې هغه مو پیژندل شي او په هغه باندې کار وشي، او دا به دوی دا وایي چې د انصاف پاره، د عدل پاره او بیا د امنیت پاره به دا ډیر ضروري وي چې دا سه وکړی شي. او دا یو قسم دوی اسرائیل ته هم یو فشار اچولو یو طریقه ده، ولې چې دا سخکاری چې مغربي هیوادونه چې اوسه پورې دوی اغه نه منل د فلسطین ریاست نو سچ منل، خو اوس دا وازونه زیاتیږي لګیا دي، او دا درې ملکونو د منلو سره به تسلیمولو سره به کې دي شنور داسې هیوادونه هم شي په یورپ کې چې کوم را پاسي واغوي وای چې او پکار دي چې فلسطین ریاست جوړولو باندې دې زر تر زر کار وشي، او اوس څنګه را روان روزو کې به په یو ان کې به هم دلته دا غکیږي چې په هغه هم دلته باقاعده د یو ریاست حیثیت ورکی.
پیسب د دوه دریو یورپی ملکونو فیصله ته په خپل اسرائیل او همدار از دلته په واشنگټن کې هم کوي چارواکو څه خبرګونونه څرګند کړي دي.
نوجی اسرائیل خو څنګه تاسو وایئ چې اسرائیل ډېر سخت غبرګون هغه کړی دی. اسرائیل چې کوم مشر نتنیاهو هغه دا وایي چې دا د حماس ته یو قسم بریا ورکړی ده، او دغسې دوی چې کوم اسرائیل هغه د خارجه وزیر دا هغه هم دا ویلی دی چې دا لکه حماس تر هرګر ګروپ ته یو ګولډ میډل ورکو په داسې فیصله سره، او دوی وایي چې مونږ دا نه منو. نتنیاهو دا وایي چې کدلته فلسطینی ریاست وي نو هغه به یو تر هرګر ریاست وي، او مونږ کله هم نشو کېدی دا نشو پرې خودلې چې دلته د 1 اکتوبر په شان بیا واقعیت کیږي. نو دغه سه چې کوملته الته کوم دنه اسرائیل کې اوازونه دی هغه هم ډېر زیات په نیوکه کړی دی، او دا سه فیصله باندې او دا د هغه کړی دا د کنډم کړی دی. او دلته امریکای کې کوم وګورو نو امریکای کې خو صدر بایدن ډېر مخکې نه دا وایي چې دا ټو سټیټ چکم هغه د دوه ریاستونه د فلسطینیانو د اسرائیل لپاره دا د هغه فیصله ده، خو دلته چکم وایټ هاوس بیان ورکړی دی هغه دی دا وایي چې دا مونږ منو چې دوه ریاست په فیصله خو پکار دی چې دا د دوه فریقین چکم دی هغه فلسطینیان او اسرائیل د سره خپلو کې کینی، او دا خبره د حل کې بجای دی چې یو هواد را پاسي او خپل مخه یو بل ریاست تس هغه کوي لکه په رسمي توګه پیژني، نو هغه په کار دی دوه پارټیانو خپلو کې دا شی سره کې نو وایټ هاوس او د امریکای خوډر مخ کنه دا چکم دوه ریاستونو وال هغه د دریز دی دی وړاندې کوي لګیا دی.
او پیر صاحب دا چې درې یورپی ملکونه د فلسطین ریاست په رسمیت او پیژني، په عمل کې به فلسطینیانو ته اوس مهال ګټه څه وي؟ اوس مهال او همداشان په آینده کې
نجی اوس لند مهال خو امانت خیال څه داسې خاص ګټه به وي چې کومه صورتحال ده په هغه کې په غزا کې او نور چې کوم حالات دي او مکه شان دي په دې کې به داسې بدلون ناراضي، او خو په لانګ ټرم کې په داسې روان وختونو کې کالونو کې به دا وی چې څنګه ماول وی چې یو خو د اسرائیل سره چې کوم اسرائیل کوم پالیسیان دي دا سهکاري چې یورپ مرنه خوشاله نه دي، نور هیوادونه هم هغه په دې نیوکه کوي او کفرس کا داسې دا درې هوادونه به پاتويشتم مې او پیژنې او ناس نور هوادونه هم په یورپ کې سپیشلی چراشي او او فلسطین ریاست پرزندل شروع کی نو دا به اسرائیل باندې فشار لري او یو قسم د فلسطینیانو چې کوم مطالبه وا چې مونږ خپل ریاست غواړو دا به هم لکه هغه دا خبره به مخک راشي خټول نغټه چې کوم دلته اوس بحث ته هغه دا شروع کیږي چې آیا د فلسطین ریاست په سوک ووی فلسطینین اتارټی چې کومه دا چې کوم په مغربي او ویسټ بانک کې تر دوی حکومتو هغه دومره کولای شي چې حماس نه حکومت واخلي او هغه نو دا به اوس بحث په نورم په دې ګرمۍ
کې یو روسي پښتانه د غزې د جنگ بندي کوششونه شرته ورسېدل او اوس حالات غزا کې څنګه دي
ځي حالات خو غزا کې اوس خو نورم خراب شوی پدې دي چې اسرائیل تلګیا د مکسان عملیات کوي یو ان چکم دی هغه ویلې دي چې موږ خپل امدادي چکم کاروایان دي هغه به موږ درو ولې چې الته یو خو د سامان نشټواله دی او بل الته امنیت صورتحال چکم دی ډېر خراب دی او اوس پورې چکم کوم ګورو نو مخکې دا دوه درې هفته مخکې دا خبره کېده چې حماس تجویز منلې خو اسرائیل ویل چې دا کوم دی پکې بدلون کړی دی او بیا پکې نتنیاهو خدا ویل یو کفرس کا مونږ ډی لوکو یا نو کو خو مونږ بخامه خرافه تزو ولې چې رفا ته تګ نه بغیر داسې دی چې مونږ د جنگ شروع کولو چې کوم مقصد هغه نه پوره کیږي الته حماس چې کوم مشران دي حماس چې کوم باقی ماینده خلک دي هغه الته دي نو مونږ بزو نو هغه وجنات او قطر هم په دې منځ کې چې کوم منځګړی او قطر سپیشلی هغه هم داسې خوشاله نو د ټول چې کوم د عمل روان دي د خبرو او د دزبندې والا نو فلال خدا سخکاری چې اس داسې نږدې وخت امکان نشته چې دوی به دزبندې ته اسرائیل تیار شي یا به حماس دې ته تیار شي چې کوم یرغمال شوی کسان دی هغه خوشاله
ډیر مننه سلامات اوسې
پیسه
پس ده هغه چې د جرمونو د نړیوال عدالت مشر وکیل کریم خان د عدالت نه د اسرائیل د حکومت او د حماس ډلې د مشرانو د گرفتاری حکم مطالبه کړ د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن د نه سیاسي شنبې پورز د کانګرس غړو ته خبرو کې وویل چې د نتنیاهو د گرفتاری د حکم درخواست په غزه کې د اوربند هیله د خطرې سره مخ کول شي د کانګرس د چارو د پاره د وی وی د خبريالې کیثرین جپسن رپورت ارباب محمود علي وړاندې کوي
په کیپټل هیل دوه سیاسي ګوندونو د جرمونو د نړیوال عدالت په اعلان نیوکه کړې دي د جرمونو نړیوال عدالت ویلي غواړي چې د جنگي جرمونو د تورونو په سر د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د حماس د مشر یحیی سنوار د گرفتاری لپاره نړیوال وارنټ جاری کړی شي
زه دې ته په غلط لوري د یو ګام پستر ګورم دا به د دواړو ډلو رایا ځای کول هسي نور ستونزمنې کی دا د همیش راسي یو عام پوها ده چې آی سی سی د هغو ملکونو په اړه حال ځلی کوي چیرته چې آزاد عدلیه نشته اسرائیل کې یو خپلواکه عدلیه شته ده
د امریکای خارجه وزیر اویل چې د آی سی سی اعلان د شخړې د هواري د پاره د اوربند ترلاسه کولو مذاکرات پیچلې کوي د شخړې په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د برید سره پیل شوه حماس په برید کې د 1200 نه زیات کسان وژل وو او نږدې 2500 کسان یې يرغمل کړي وو
شیمفل اکویوالنس امپلاید بټوین حماس اند د لیدرشپ اف اسرائیل
د حماس او اسرائیل مشران په شرمناک ډول برابر ګڼل د لوزنامې ترلاسه کولو امکانات پیچلې کوي موږ به د دوی د رایو ځای کولو هڅه جاری وساتو خو دا فیصله چې څنګه تاسو ویل بیخي په ډیرو کچو غلط لوري ته روانه ده
نور قانون سازانو هم د آی سی سی د وکیل اعلان رد کړي
د وکیل سپارښتنې دومره د پام وړ نه دي سمره پام چې دیتا ورکول کیږي
احتجاج کون کی د بلنکن د گواهه مخنسی دا اسرائیل سره د امریکای د مرستو په اړه په امریکا کې د اختلاف یو برخه ده د غزا د صحت د وزارت تر مخه تر دې دمه په شخړه کې د 15 زرو نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ روستنی رپورت کې ویل شوی وو چې ډیره ممکن ده اسرائیل د ملکی کسانو د تحفظ پاړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړي وي، خو امریکای ورسره مرسته نه دی ختم کړي.
وی آر انویسټیګیټینګ ا نمبر اف انسټنسز سم اف ویچ ار الودډ ټو ان
د رپورت کې د ذکر شوی په ګډون موږ د یو شمیر پیښو څېړنه کوو او نور چې نه دي موږ د هغه څېړنه هم کوو. اسرائیل هم د سونو داسې پیښو څېړنه کوي. په اسرائیل کې دا وخت د جرمونو پلټنې روانې دي. په داسې وخت کې چې جګړه روانه ده او موږ رسای نه لرو، نو د دې د اندازې لګولو پاړه پریکړه خبره کول ګران ده.
ډیموکراتس بلینکن ته خبرداري ورکړې چې د نړۍ د امریکای جواب ته سترګې دي.
What is painfully obvious to anybody paying attention.
څوک چې پام کوي دا ډېر ښکارا دردونکې ده چې د 8 اکتوبر راسي تر دې وخت پورې په دې ډېره موده کې د نتنیاهو حکومت د نړیوالو اقدارو خیال ساتلو کې پاتې راغلی دی. هغه اصول چې غواړي ضرورتمندو ته امداد یقیني کړي او په خپل سر دا محدود نه کړي او یا ترې څوک محروم وساتي. اغلی خارجه وزیره دا په نړۍ کې د امریکای باور ته زیان رسوي.
په ان حال کې د خارجه چارو لپاره د سینیټ ستر ریپبلیکن سینیټر جیم ریش ویل دی چې امریکا اسرائیل سره پورا مرسته نه کوي.
The administration is imposing costs on Israel.
انتظامیه په اسرائیل تاوان پوري کوي. تاسو په اسرائیل تورونه ملګوي. اسرائیل د غزا نه حماس لري کولو ته پریک دی. دا د روان دي تلو یوازنې لار ده.
ملګرو ملتونو د سه‌شنبه نه پورز ویل دي چې دوی نور رفاه کې امدادي حلو زلو ته رسائی نه لري. بلینکن قانون جوړونکو ته ویل دي چې امریکا اسرائیل خبردار کړي دي چې په سیمه کې به یې عملیات ملکی کسانو ته ډیر ځان ورسوي. د وایس اف امریکا د خبريالې کیتھرین جیپسن د لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
کال نوومبر میاشت کې په امریکا کې صدارتي انتخابات کیدونکې دي. په امریکایي ووټرانو کې د نیمایي نه زیاتې ښځې دي. نو د ښځو د رایو یا ووټونو د ګټلو لپاره د صدارت امیدواران جو بایدن او ډونالد ټرمپ څه کوښښونه کوي؟ په دې اړه د وی او ای خبریال سکاټ سټرنز رپورت تاسو ته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
د سږ کال د صدرتی انتخابی کمپین خزو وټرانو ته د توجه مرکزی ټکی د اسقاط حمل قوانین او تولیدی حکومت دي. خو امریکایي خزې د اسقاط حمل نه پورته نورو مسلو ته هم پام کوي او انتخابی کمپینونه اقتصاد، د صحت نظام او د جرمونو مسلې هم شزینه وټرانو ته وړاندې کوي. د مینیسوټا ریاست رائے ورکونکو ریبیکا جنسن په وینا صدر جو بایدن د سمې فیصلو کولو لپاره د کریډیټ مستحق دي.
پاڑا سیزونا ډیر زیات مهم دی. زما په خیال اقتصاد او صحی پاملرنه مهمه ده. زه یو نرس یم او زه اوس هم اکثره د کووید ناروغانینم او خلک وایي چې مونږ د کووید وبا نه تیر شوی یو، خو مونږ په حقیقت کې نه یو تیر شوی، مونږ تر اوسه د کووید په منځ کې یو. نو ځکه زما خیال دی چې په وایټ هاوس کې یو داسې تن چې په ساينس باور لري مخه خبره وي.
د نیواډا ریاست رائے ورکونکو جولی بینب د ډانلډ ټرمپ لپاره د صدرت دویمه دوره غواړي.
He was good for the economy. There was no war.
هغه د اقتصاد د پاره خو جنگ نه وو، هم اهنګي وو، امن وو، مونږ ټول کار کولو، د پټرولو به سموي. زما خیال دی چې هغه یو خسړې وو. هغه د خپل ملک سره مینه کوي. هغه یو خسړې دی. هغه د کورنۍ خپالنه کړي او مونږ به هغه بیا راولو.
بایدن خزینه وټرانو ته د شزو د صحت په اړه د وایټ هاوس د یو پروګرام په سر ځان رسوي.
د هغه ټولو پرمختګونو په اړه خیال وکړی چې مونږ د طب په میدان کې کړی دي، خو خوځو ته پاملرنه نه ده شوې. تاسو ټولو ته رسیدو کې تحقیق ډیر سو او ډیر وخت اخلي.
د بایدن کمپین د مور د ورځې سوشل میډیا یو اشتیار خپور کړو چې په دغه کې د ټرمپ د کډوالو د کورونا او د تقسیم پالیسۍ باندې نیوکه شوې او رائے ورکونکو ته ویل شوې چې د خپل مهندو سره شیګړه وکړي او د ټرمپ مخه ونیسي. ټرمپ د محافظه کارا ایسوی خزو غونډه ته ویل چې هغه په یورپ کې سولر راولي.
before I even arrive at
the sadarat targatlo la rusta ba za makhke la de che da ul daftar tawarsam za ba da rus aw ukraine tarmanz wahshatna ka jagra khatm kram
trump da jurmuno aw mahajirat masalo bane da sakht paighamuno da lare khazurai warkaun ko pam zanta kawi
i think ma khyal de da kaliwalo simo shidi ma khoshawi za ka chudoi gwaadi khondi patasi کداغه غیر قانوني کډوال د دوی کالی یا غنې پرسونه الکترونیکس غړی او ټول نقد پیسې لوټ کړی او بیا خلک ترې پښتي چې څه چل دی نو کتا چې نه غواړي دغه غیر قانوني کډوال مجرمان ستاسو د کورونو تر کړکیو دننه درسي او ستاسو درازونو لوټ کړی نو بیا تاسو باید د دې حقیقت ته رائے ورکړئ چې موږ زر تر زره بې ایمانه جو بایدن وباسو هغه ځان چې هغه کولای شي
د سنټر فار امریکن ویمن اینڈ پالیټکس تر مخه د کال نولا سوا آتیا امرسے شوی ہر صدارتی انتخاب کے دسڑوں کو مقابلہ کے خزو زیات رائے کاراولی دی دا پیو سیڈن ادارے ترمخا دوزرا شلم کال انتخاباتوں کے بائیڈن دا ٹرمپ نا یولس فیصد زیات دا خزو رائے گٹلی وے دا وی او اے خبریال سکاٹ سٹنز لپارا عابد حسین واشنگٹن ڈی سی
تیره هفته د روس صدر ولادیمیر پوتین د چین سفر وکړ چې د دواړو ملکونو ترمنځ په اقتصادي او سیمهیزه همکاري کې زیاتیدونکې ترقی څرګندوي. د روس صدر دغه سفر په داسې وخت کې کړی چې په اوکراین کې د روس لخوا جنگ روان دی. څیړونکي وایي د نورې نړۍ نه جدا شوی کمزوری روس د چین په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل د هنری ریجول په رپورت کې بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
تیره اونۍ د چین د سفر په وخت چینایي صدر شی جنګ پینګ د روس د صدر ولادیمیر پوتین تود هرکلی وکړو. په دې موقع یو شمیر زړه راښکونکې سرکاري دستورې ترسره شوې چې د دواړو ملکونو د سفارتي اړیکو 15 اویایمه کلیزه یې نور راښکلې کړه.
دا د دواړو ملکونو ګډ ستراتیژیکي انتخاب دی چې د دواړو ملکونو ګډ همکارۍ او شریکو ګټو ته وده ورکوي چې ورسره په نړۍ کې په تاریخي کچه اختیارات او اقتصادي ګټې د یو ملک سره نه بلکې د ډیرو په لاسو کې ورزي.
صدر پوتین د دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتیدونکې تجارت ستاینه وکړه چې د هغه په خبره د کال په حساب 200 سلويخ ارب ډالرو نه هم زیات شوی دی.
روسیه готова и способна
روس د دې جوګا دی او دې ته تیار دی چې د چین د لوی وړو شارونو او چنای ټولنې ته په رواني سره داسې انرژي رڼا او حرارت ورکړي چې ماحول ته بزیان نه رسوي.
صدر پوتین سورزی روسته د هغه د چین سفر وکړو چې د چین صدر شي د یورپ سفر کړي چرته چې یورپی مشرانو په هغه خپل وس وکړو چې د یوکرين په جنگ کې د روس د ملاتړ نه لاس واخلي. خوتیرون کې والینا چاکاروفا وای هغوی په دې هڅو کې ناکامه شوی.
چاینا پرووایډز د مین لایف لاین فور رشیا بٹ چاینا اولسو
چین روس ته بنیادی اسانتیاوي ورکوي خو د دې سره سره چین دا هڅه هم کوي چې په نړیوال کچا روس یوازې نشي. روس په سرکاري توګه د دې خبرې اعلان کړي چې دوی د ګټلو په خاطر د اوګ جنگ په لور روان دي او دلته مونږه خپه ډاګوینو چې چین د روس په لوي کوي.
چاینا is taking the side of Russia.
چیرون کې ولینا وای د دواړو دغه ملګرتیا چې هغه ورته د خامار او میلو ملګرتیا وای د یوکرين نه علاوه نور هم ډیره پیاوړې ده.
This kind of wars as the one being waged right now in Europe.
داسې جنگونه لکه چې وس په یوکرين کې روان دي او یا په منځني ختیځ غزا کې شروع دي او هم په انډو پیسیفیک سیمه کې فوزی کړکیچ روان دي. دا سوړ جنگ تاوده محاذونه دي چې په یو اړخه امریکا او په بل چین او روس یا خامار او میلو ولاړ دي.
And China and Russia or the Dragon Bear on the other.
چیرون کې او لیکوالا ان اپل بام وای شی او پوتین شریکو علاقائی ګټو رایوځي کړی دي. خدا غوي سختو حکومتي تګلارو جمهوریت ټولنې ته خطر سره مخ کړی.
Their dislike of
هغوی دواړه جمهوري نړۍ او جمهوري ژبه نه خوښوي او نه د ازادۍ، انصاف او بې پلوه فیصلو قوانین خوښوي. د دې ډکټرانو د لاسه جمهوري نړۍ د یو سخت چیلنج سره مخ ده چې د حملو سره یې په خپله د دغه هیوادونو وګړي او د هغوی اتحادیان مخ دي.
څېړونکي ان زیاتوي دغه اړیکې د چین په ګټه دي.
They may have an interest in weakening Russia.
کیدې شي چې هغوی په یو کمزوري روس کې ډیره دلچسپي ولري، ځکه چې کمزوري روس به په هغوی تیل او ګیس په ارزانه بیه خرڅوي. کمزوري روس به یو آسان اتحادی وي او په لوبه کې به یو کمزوري شریک وي، او کیدې شي چې چین هم.
صدر پوتین به د اکتوبر په میاشت کې په روس کې کېدونکې د بریکس په غونډه کې د چین د صدر شی جن پینګ ملمستیا کوي. په داسې حال چې دواړه ملکونه نړۍ د یو اړخیزه مشرۍ نه ګڼ اړخیزه لوړ ته د بوتللو په لړ کې خپل ملګرتیا نوره کلکول غواړي. د وی او وی هنری ریجول د پاره بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د برتانیې د امریکا ته د جاسوسۍ په تور د خفیه معلوماتو په ډګه کوونکې ویب پاڼې ویکیلیکس د بانی جولین اسانج د سپارلو په مقدمه کې د ګول یادوشمې په ورځ یو بل قانوني بدلون رامخته شو. ججانو فیصله وکړه چې ښاغلی اسانج ته د بیان د ازادۍ پر اساس د دغه حکم پر ضد د مکمل اپیل حق ورکړی شي. نور معلومات د لندن نه د ویو ای خبریال هنری ریجول په رپورت کې عابد حسین تاسو سره شریک کړي.
د ګول پورس د لندن په های کورټ کې اوریدنه د ویکی لیکس بنیاد ایښودونکي جولین اسانج لپاره ورسته قانوني امیدو چې امریکا ته د ممکنه سپارل کېدو مخه ودروي. ججانو فیصله وکړه چې د اپیل د مکمل اوریدنه وشي چې آیا اسانج چې استرالیا شهري دی د امریکا په عدالت کې به د امریکا آئین په لومړۍ ماده کې د بیان د ازادۍ په حق باندې تکیه وکړي. دا اسانج وکیلانو په کامیابی سره دلیل وړاندې کړو چې د امریکا د آئین په لومړۍ ماده د امریکایي حکومت ژمنو باندې دا غو تکیا کول کافی نه دي. د نوی اپیل په عمل کې ممکن میاشتې یا کلونه موده ولګي.
دا خبر ده زکه چې د دې مطلب دا شو چې جولین اسانج مقدمه بوس اوریدنه کېدې شي او په دې کې بعد د بیان د ازادۍ دلیلونه به هم په بنیادی توګه په پام کې ونیول شي.
اسانج د ناروغتیا له وجې په عدالت کې نه و. دا غ میرمن سټیلا اویل چې دا سمه فیصله ده.
د یوې کورنۍ په توګه موږ تارام ترلاسه شو، خو دا به څومره دوام ولري؟ امریکا دې حالت وساري او دا مقدمه دې ختمه کړي.
د امریکا حکومتي وکیلانو د اسانج په ضد د هیکینګ او د خفیه سرکاري دستاویزاتو د غلا کولو اتلس تورونه لګولي. په 2010 کې ویکی لیکس د افغانستان او عراق کې د جګړو په اړه په زرګونو غلا شوی ډیپلوماټیک کیبلونه خبره کړل. اسانج اویل چې د امریکا د پوز نوړه کړنی یې په ډاګه کړی. د امریکا د حکومت دریض دی چې دغه عمل د صحافت څخه بارو چې د پټو حکومتي دستاویزاتو په غوښتلو غلا کولو او په غلطه توګه خورولو سره یې د بیګناه خلکو ژوند په خطر کې واچولو. خو د اسانج ملاتړ کوونکي وای دغه مقدمه یو مهم مثال جوړوي.
What Julian Assange is being
په جولین اسانج چې د څه لپاره مقدمه چلول کیږي هغه سدي چې خبريالانې هر وخت کوي. دوی خفیه دستاویزات ترلاسه کوي چې جنگي جرمونه یا د جنگي جرمونو داوی پکې شوی یا د انسانيت پر وړاندې جرمونه وي یا د بشري حقوقو جدي سرغړونه ترنه پډاګه کیږي او کله چې دا د ولس په ګټه وي دوی دا دستاویزات خبروي.
اسانج د 13-15 کلونو راسي په یو کلک امنیتي جیل کې دی. په راتلونکو میاشتو کې به هغه سره دا حق وي چې د برتنیا عدالتونو کې یو نوی اپیل جمع کړي او هلته به دا دلیل ورکوي چې د امریکا عدالتي نظام به دا غو د بیان د ازادۍ حق رد کړي. دا وی وی خبريال هنری ریجول لپاره عابد حسین، واشنگټن ډی سی.
تاسو د وی ډیوا خبری خبرونه ګوري او وری بیا هم د پاکستان حالات د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کرغیزستان ته له سفر وروسته ویلی په هغه هواد کې پر بهرنیو زده کوونکو د بریدونو د پیښو روسي تر اوسه پورې د 3000 نه زیات پاکستانیان چې اکثره یې زده کوونکي دي خپل ملک تر استانه کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته قریب 600 زده کوونکي د پېښور ایرپورټ د لارې وطن ته را رسیدلي چې پکې د پښتنو زده کوونکو نه بغیر د پنجاب، سند او بلوچستان طالب علمان هم شامل دي. نور تفصیل د حمیدالله په دې ویډیو کې.
زمانم دې ازرا لم سر خیبر پختونخوا کې د فازفیل متعلق ساده سوات از اپینمن ز انټر ډیرز زیات موږ مشکلات وزکه چې موږ بهر ته نشو تللی. یو ویک ته پاره موږ کمپلیټلی بند کړی په هاسټل کې. ځکه چې موږ بهر ته نو دا هغه ځکه هم لوکل پیپل شو هغه زموږ سره جګړه کوله. دا وی دا چې موږ په هاسټل ژوند ډیر زیات وړي دی وزکه چې زما آلریډي ترډ ایئر روان دی او اوس مات پته نه لګی چې مخکې به څه دیږي اوس نه کې.
زمانو حماد خان د کرګ سټیټ میډیکل اکیډمي کې سبق وایم او په پښتونخوا کې په خبر سره تعلق لرم د بډا ډیر کلیم. یعنی خو چې کوم دی لکه هغه خو هغه سټوډنټس باندې زیاتره دي رشي وي کوم چې هاسټلز کې او کم چې چاتر ساسره لیمټډ مې سو چا سره چې کوم دی لیمټډ یو اپروچ اور سره هغه چې کوم دی نشو کولای موږ سره خو بیا هم ځای اپارټمنټ وغه کوم یو ځان ځ خپل سره برابر کړو. نو بهرال د کی پی ګورمنډ ډیر شکریا چې وو د فلیټ سرنج کومه په تیری کړو.
زمان احمد تنویر خان او د سوات تعلق لرونکي امري کوټ تحصیل غالی گئے سلور پنزور چې په کېږي سمون باندې چې کوم نه ډېری لکه حالات کشیدا په باندې تیر شوې هم باندې کوم ظلمونه شو. الحمدلله زه خو خپل سیب یم خو زما چې مسلمانانو رونه ولا زمونږ جفاین دی او هم باندې کوم ظلمونه شو ولو دا غړي رغت مخ نه پکارو او زمون ګورمنټ په کوم پای کې کوم نه سرول لدان کو او بیا هم الله تعالی زونه شکر ادا کو چې الیمین ګنڈاپور سیب چې کوم نه موږ د فار فلایټ ارینج کو زمانور بایگان او ویندم چې کوم دی روغ سر چې کوم دی خپل وطن تراله خپل کور تراله پرې باندې چې کوم دی دا ډیر زیات شکریا ادا کوم.
ناصدی جی سبب یو فلایټ زی او بیا به زمونور معصومات جوز دا کم دی سورلډان مې اجنه کې دی بچانه او بچی ټول باغی براوري او دی وخت کې زمونږ صبح چې کوم دی اغه د ټول نمخ کې دا لیډینګ رول اغشت دی د ټول نمخ کې نو اس کړی او موږ ان شاء الله کوشش کوو تر سو پورې ته کرایسس ختم شو ګډه خبره ده کنيم به د اخرنی بچی پورې په آرام نه کینو چې هغه موږ خپل ملک ته واپس نه راوستي. نو موږ د هر قسم سیاسي دغه نه بالاتر نن دي سره پنجاب پیان سندیان بلوچستان دا ټول پښتانه دا ټول په یوځای دي سره راغلي دي.
نېشنل اکاونټس کمیټي په جاري کړو تازه شمیرو کې ویلي چې د پاکستان اقتصاد په لپسې په دویم کال هم د جمود ښکار پاتې شوی دی او روان مالی کال کې اقتصاد 2.4% په کچه وده کړې ده. د ریپورت تر مخه د ګرانۍ کچه 25% ته رسیدلې ده. د اسلام آباد نه د وی ای ډی وا خبريال ارشاد حسیني په اړه دا ریپورت را لېږلې.
د نېشنل اکاونټس کمیټې د غونډې وروسته د منصوبه بندۍ وزارت ویلي چې روان مالی کال کې د اقتصادي ترقۍ شرح 2.3% وه چې د حکومت د ټاکل شوي 3.5% هدف څخه کمه او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د 1.8% هدف نه زیاته ده. د اقتصادي اکاونټس کمیټې د شمیرو تر مخه تیر مالی کال اقتصاد 0.21% راټول شوی خو د زراعت په څنګه کې د ودی لکبل بحال شو. دروان مالکال لپاره د ماشی ودی د شمیرو مطابق زری څنګه کې د ټاکل شوی 3% ودی هدف په مقابله کې د ودی کچه 6.25% ریکارډ کړی شوی دا وای د مهال د پومبې پیداوار 1.8%، د وریجو 0.3% او د غنمو په پیداوار کې سباندې 11% اضافه شوی دا. د نېشنل اکاونټس کمیټې تر مخه د روان مالکال د لسو میاشتو دوران د صنعتي شوبې د ودی کچه 1.21% پاتې شوې ده. اقتصاد پوهان وایي د 13 کلونو په نسبت اقتصاد یو څه ښه دی خو د بده مرغه د دې ګټه عام تن ته نه رسیدلې.
ایک ایسا ملک جہاں پاپولیشن کا گروتھ ریٹ
یو داسې هیواد چرته چې د آبادی د ود شره 2.5% وي او اقتصاد صرف د 2% شر سره وده کوي نو په خپل اندازه لګول شي چې هلته به د خلکو حال څنګه وي.
د تیرو لسو میاشتو دوران د اوسط گرانه کچ شپږ ویش فیصدی پاتې شوې ده او نړیوال بینک د تخمینې تر مخه د غربت کچ سلویخ فیصدی وا او اټکل کوي چې نور لس میلیونه خلک د غربت د کرخې ښکته تللی شي. د راتلونکي مالکا لپاره حکومت د جی ډی پی د ودې کچا 3.5 فیصدی او د گرانه د شری 1.8 فیصدی ټاکلو منصوبه لري. د اقتصادي چارو ماهرین وای په درآمداتو بندیزونو او د سود تاریخي لوړې کچې د هیواد اقتصادي وده تر دې متاثره کړې چې د زراعت نه علاوه په ټولو برخو کې وده کما شوې ده.
حکومت د اقتصاد په نورو برخو کې تر اوسه ناکام پاتې شوې. واړه دکاندارانی د ټیکس په دایره کې نه دی راوستلی او نه د زراعت په څنګه باندې ټیکس لګولو کې کامیاب شوې دي.
د نېشنل اکاونټس کمیټې د شمیرو تر مخه د تعمیراتو په څنګه کې د روان مالیکال دوران 15.9 فیصدي وده ریکارډ کړې شوې ده، کوم چې تیر مالیکال کې 8 فیصدي وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان یو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ورستیو کې مطبوعاتو ته ویلي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې موجوده ائتلافي حکومت هم په هغه لارو راغلی کوم چې په کال 2013 کې عمران خان او د پی ټی آی ګوند ورباندې حکومت ته رسیدلی وو. نوموړي زیاته کړې چې د جمهوري حکومتونو په ځای هایبرید نظام چلول آئینی اډانه نه لري. تفصیل د پیښورنا عثمان خان په دې رپورټ کې تاسو سره شریکوي.
شاید خاقان عباسی مطبوعاتو سره خبرو کې ویل د هایبرید نظام ختمولو لپاره به پاکستان ته خپل انتظامی اډانه کې بنیادی بدلونونه راوستل وي.
باجوا صاحب ویلو چې هایبرید حکومت دی، خو آیا اوس د هایبرید نظام آئین کې گنجائش ته دی؟ ما تا خو په نظر را نغلو هغه حکومت هم هایبرید چلی دو او اوس د ایس آئی ایف سی حکومت راغلی دی، نو آیا دا د آئین مطابق دی او کنا؟ د دې فیصله به عدالت کولی شي. وزیر اعظم سے خوای چې بالکل سم دی، مونږ هم د هغه په خبره باور کوو، خو خبره دا ده چې ملک نه چلیږي.
خو سیډون کې وایي د پاکستان جمهوریت مدام د یو هایبرید نظام لاندې چلیدلې. خو د کال 2013 نه پستا په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو لاسوخنه نورې کوي او په ډاګه شولې، او دا خبره اوس د هایبرید نظام یعنی د یو ګډاګي جمهوری نظام نه هم مخکې تلیدا.
تو 2018 کې بیا د هایبرید نظام حکومت هغه لیول باندې ورسېدلو سمو ټول خلک پوه شو چې پاکستان کې کم نظام دا، او په دوه وخت باندې ګوره د یاد 27 د عمران خان د تګ نه پس دلته کې هغه هایبرید نظام هم اوس نه دا، اوس دلته کې غیر اعلانیه ماشاءالله دا.
خو په پاکستان کې فوج دا تورونه سو واری په تکرار سره رد کړی دي چې ګینی په سیاست یا حکومتي چارو کې مداخلت کوي. سیلون کې زیاتوي په هایبرید نظام کې د حکومتي نظام کوم اصلي ذمہوار نه معلوميږي، نو ځکه ډیر تاوان ولسترسي
چې لکه خلک ووټ ورکي پارلیمان ته خپل نمائندگان ولېږي، دا غوینه دا تموي چې دا به د ولس ملګری یو پالیسی را جوړوي. خو بد قسمتۍ نه دا خو کنټرول نه وي په پالیسی باندې، پالیسی که بیا ناکامه شوله نو دا غي چې کم کاست دی هغه سویلینس پې کوي، هغه ډیموکراسي پې کوي، ډیموکراسي پې بدنام شي، جمهوریت بدنام شي. خو که کامیاب شوله نو بیا کریډیټ چې کم دی کنه هغه خلک اخلي کم چې بیهایند د سین کنټرول کوي نظام.
د سیاسي چارو کارپوهان بیا زیاتوي مقتدره او طاقتوره حلقي مدام د خپل طاقت ساتلو لپاره د ولس واک او جمهوري اقدارو تروړلو په هڅه تورن کیږي، خو د جمهوري پروژې ټینګ ساتلو لپاره په کار رول نه لوبولو لپاره جمهوري ګوندونه ځان نشي خلاصولی.
مطلب دا ده چې د سیاسي خلکو سره هیڅ واک اختیار نشته، د نامي واک اختیار هم ورسره نشته، او بلکې دې ته دا پته وي سمو د چا په خولې راغلی وو، د چا په نظریات راغلی وو، او د چا په خولې بوزو او هغه د څه غواړي موږ سه وکړو.
دا اسلام آباد های کورټ د نن د کشمیر لا درکه شاعر احمد فرهاد په قضیه کې جج محسن اختر کیانی هم دغه سوالونه په تکرار سره راپور تکړو، او په سوشل میډیا د هغه د پښتنه ډیر خبره شو چې یعنی دا هیواد به استخباراتي اداري چلوي کنه د آئین او قانون لاندې به چلول کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په بلوچستان کې د سیاحت چارواکي وایي په صوبه کې ویکسین کوریج 40% دی، یعنی په سلو کې شپېته ماشومان اوس هم له ویکسین نه پاتې دي. د پولیو کمپینونو کارکوونکي وایي چې په ټولنه کې اوس هم د ویکسین په اړه منفي سوچ موجود دی. په دې اړه باندې پام وکړئ د رفیع الله مندوخیل رپورټ چې له کوټې را لېږلې دی.
امنا کوټه ته ځرمه په کوچلاغ بازار کې لتیرو دریو کلونو راهیسې په پولیو مخنیوي پروګرام کې د کمیونټي هیلت ورکر په اساس کار کوي. وی او ای ډی وتوای په ټولنه کې اوسم داسې خلک سته چې د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد ویکسین ته د شک په سترګه ګوري. امنا زیاتوي چې کمیونټي یا د ټولنې خلک له دوی غوښتنې کوي او په یوه یا بل پلمه نغواړي چې خپل ماشومان ویکسین کړي، خو دوی د دې لپاره یو منظمه تګلارې یا میکانیزم لري.
زه چې هم دلته کلی خانه مجان کې کار کوم، څوک رپی زلی هغه موږ دارن کنوینس کو چې موږ توای دا ورکې دا شی دی د کشنیان لپاره، ولی دا کفولیو یو واره ولو خدای نه خسته لاس پښه مرسو بیا د دې علاج ناممکن دی، ځکه چې موږ توای چې دا تی ورکې دا شی دی. نو بیا قدیم زمش خبره نه منل نه کنوینس کېدل ډیر، مطلب سټیل رپیزر یا دغه بیا موږ ولاړ سو خپل سپایزر ته اطلاع ورکو بیا غې لسم ته ورکی، نو په دې باندې بس بیا غې راس خپل طریقې اپناو کې او شی کنوینس کې.
په بلوچستان کې د انکاري خلکو پر آماده کولو ډیر زیات کار کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او کامنیټ ادارې کارکونکي د دینی عالمانو او قبایلي مشرانو په مرسته انکاري خلکو ته د ویکسین د ارزښت په اړه معلومات ورکوي. خو په کوټه کې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکی وایي چې اوس هم په صوبه کې د ویکسین کچه ډیره ټیټه ده. په سلو کې تر نیمایي زیات ماشومان یعنی 60% اوس هم له ویکسین پاتېږي. په بلوچستان کې د پولیو ویکسین لپاره د ماشومانو ټارګټ یا شمیر 2 میلیون، خو د نور ویکسین لپاره یې شمیر 2 لکه دی.
موږ چې کوم د ای پی پروګرام په توسو سره دوی ته ویکسینیشن کوو، موږ ټارګټ دا سه 2 لکه کشنیان د کال، چې هغه ته موږ له پیدایشه ونیسې د 2 کلو پورې یعنی 3 میاشتې پورې هغه ته موږ له 2 لس چې هغه جان لیوه بې مرتبه چې هغه بالکل د کشنیان مرګ له هغه نه جوړې کېدلی شي، دغه د روکتان د پاره موږ ویکسینیشن کوو. او دا ویکسین حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان او په داکس کوم ارمی داری دي، کغه ډبلیو ایچ او دي، کغه یونیسف دي، کغه بیل گیټ فاونډیشن دي، کغه نوري د داری دي هغه سپورټر کوي.
چارواکي ذاتوی چې ویکسین ماشوم د پولیو په ګډون له 12 ناروغیو خوندي ساتي. دا ویکسین په اړه منفي ذهنیت د ماشومانو ژوند لګوار سره مخامخ کولای شي. باید مندې خپل ماشومان پر وخت ویکسین او له ناروغیو خوندي کړي.
مندی هغه پلرونه دا وو په جوړو کې دا خوف دی، دا پریشانی وی شي دا ویکسین کوم ځخنیان ته ولګو، خدای دې نه کوي چې موږ ځخنیان په دا باندې نور نه جوړ نه شي. دا تر یو خبره نه ده بښي، بلکې هغه ځخنی لاغه نه جوړې د محفوظه کېږي، هغه بدن سم قوت مدافعت ورته وي یا انټي باډیز ورته وي، هغه قدرت هم پیدا کوي کوم په دا معمول کې په دا اوا کې په دا موږ موجوده موږ څنګه ساخلو کمی کلمه نه جوړې دي موجود دي. دا ویکسین بیا फायदा دی چې ښنۍ هغه نه جوړې کوي ورته ووم سي هغه باندې هغه توانونه هغه تکلیفات درځي.
د بلوچستان د ویکسین اداره ای پی ای د کوټې په ګډون د صوبې څلور ډیر ضلعو ته ویکسین ورکوي. د ادارې چارواکي وایي چې ویکسین لا اړتیا سره سم د تودوخې په کچه یا ټمپریچر کې نورو سیمو ته لیږل کیږي چې تر ماشوم د ویکسین تر رسیدو پورې اغیز له لاسه ورنکړي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ڈیوا، کوٹا.
د ویو ایډیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا واز موږ د نن ماخصان خبرونه چې په واشنگټن ډی سی نه مو تاسو ته وړاندې کړله، او د ورځې تازه رپورټونو خبرونه پکې وو. په دې هیله چې د پامړ وګرځیدلې وي، تاسو کولی شئ دا خبرونه او همداشان نور خبرونه زمونږ او نور رپورټونه او خبرونه زمونږ په فیسبوک، په ویب سایټ، په یوټیوب، په ټویټر یا ایکس پلیټ فارم باندې هم وګورئ او آلتی واوري. همداشان په انسټاګرام باندې هم زموږ رپورټونه او ویډیوګانې مه هیروئ. تاسو په پاک ځای سپارم. علامه مرشد.